السلام علیکم ل گرمی نمکھ کلس بجید ازادی راڈیو یو بلی او سات خبرونه اوریدو تمو ز رضوان مراد هر کله کوم د خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په خوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکوي چې لو سروالو طالبانو بعد پرونی خونړی حمله غچ واخلي په عین حال کې د سیاسي اپوزیشنو کارپوهانو چې تر څو پر پاکستان نو غړي په افغانستان کې تاوتریخواله نه بندیږي د افغانستان د روسي تحولاتو په خاص توګه په کابل کې د پرونی حمله وروسته د خرد وضعیت په اړه پر روان خبرونه کې په مستقیم ډول تازه جزئیات در سره خبرو خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
ابتدائی شواهد سرګندوی چې په کابل کې پرونی حمله له بهر پلان شوی و ټاکل شوی چې د ناتو او روسیې ګډه شورا نن په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبري وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن سعودي عربستان ته ورسیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد سرګندوی چې په کابل کې پرونی حمله له بهر پلان شوی و د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وزنډول شو خغلی فیصل سرګند کړ چې سبا بعد حمله پاړه د سیړنو پایلې اعلان شي
شواهد مترلاسه کړی دی په دغه شواهدو کې اولنې بحث دا دی چې دغه حمله په افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوی نه و اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري دا به تر بشپړ پرتون وروسته څرګندېږي اما د وطن د اوسنۍ شواهدو پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان تر اتم کې سفر وځندل شي
ټکل شوی و چې عبدالله د مې د میاشتې په دویمه او دریمه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته رسمي سفر وکړي جاوید فیصل ویل چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو ځالې په پاکستان کې دي خو د خپلو سیړنو تر بشپړېدو نشي کولای چې کوم هیواد یا ډله په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي د بشری حقوقو د سارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړی حمله د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشوالی ثابت کړ د بشری حقوقو د سارنې د سازمان وایي چې د دې حمله زیات قربانیان ملکی خلکو او حتی ماشومان پکې زخمیان شوي او وژل شوي دي هیومن رائټس واچ وایي د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې لداسې وسلو یو چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنگی جنایت ګڼل کیږي چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ تفکیک نشي کولای د ناتو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبرې وکړي دا په تیرو دوو کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړی غونډه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو او روسیې استازي به ګډون پکې لري په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کرارۍ لپاره د منسک د موافقې پر عملی کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي به خبرې وشي واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته وویل موږ د روان کړکیچ د حل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د هر داسې سیاسي جوړجاړي منلو ته تیار یو چې په پایله کې ډاډ ترلاسه شي چې طالبان او د حکومت نورې مخالفې ډلې له تشدده لاس اخلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستی هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق خوندیتوب ته ځانګړې اشاره کړې ده او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 دیرش پوله یو اروپایي یورو 20 افغانۍ دیرش پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ زر ایراني تومن 19 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 640 افغانۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما په دې شپږ ورځني سفر کې برتانیې او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د برتانیې له صدر اعظم او ملکې دوهمې الزابت سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدر اعظم انګلا میرکل سره تر لیدنو وروسته به د جرمني په هانور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ یو نندارتون هم پرانیزي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته وشوه، کیری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یو هم د خپلو خبرو په اجنډا څرګندونې ونه کړې. د امریکا د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر لوړ رتبه چارواکو شکایت کړی چې واشنګټن په اټومي موافقه کې خپل ژمنې نه ترسره کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې یو ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکی کسان وژل شوي دي. د دې ډلې ویلي چې بمبارۍ د سوریې په شمال ختیځ ښار ادلب کې شوي چې څلور څلوېښت تنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې په هغو 200 کسانو پسې لټکوي چې د وروستۍ زلزلې له امله لا درک شوي دي. په اکوادور کې د سه‌شنبې د ورځې زلزلې چې 15.8 درجې وه، لږ تر لږه 1500 کسان وژلې دي. د کولمبو، مکسیکو، هسپانیا او د نورو هیوادونو سلګونه ژغورونکي د اکوادور زلزله ځپلې سیمو ته رسېدلي او د روانو ویجاړیو او ودانیو لاندې د لادرک او یا ژوندي پاتې کسانو د راویستلو په چاره کې مرسته کوي. او د امریکا ټلویزیونی شبکې ویلي د جمهوری ریاست لپاره کاندیدو جمهوری غوښتونکي ډونالد ترامپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د نیویارک مقدماتي انتخابات ګټلې دي. په دې لوی بری سره ترامپ او میرمن کلینټن به په راتلونکي نومبر میاشت کې د سپینې ماڼۍ لپاره په کېدونکو انتخاباتو کې له یو بل سره سیالۍ ته نږدې شوي دي. دواړو کاندیدانو په اسانۍ سره په نیویارک کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه. له ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو څخه د کاندیدانو د ټاکلو لپاره چې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره به په خپلو کې سیالي کوي، په راتلونکي اوړي کې د دواړو ګوندونو سراسري غونډې جوړیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجی صاحب څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو څخه به د کابل د پرنی حمله غچ اخلي او د نوموړي په خبره په وژنو او چاودنو سره د افغانستان خلک څوک نشي سره ویشلای.
پیګی چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنان، پیګی چې د چا د لاس علي یو واره سره په ګریمن ویس.
د پوزي چارو کارپوهان وایي پاکستان کونه غواړي په افغانستان کې تاوتریخواله نشي بندیدلای.
څو چې پاکستان دې قناعت را نشي په افغانستان کې ثبات دې په ګټه دی، تر هغه پورې خو تاسو فره پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي.
په کابل کې له پرونې بریت وروسته امنیتي وضعیت او د خلکو روحیت څه ډول ده، په دې ښار څه ډول فضا خپره ده، په دې اړه په همدې خپرونه کې مستقیم یا لایف رپورټ هم اوریدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې ایټالیا د 115 یورو په ارزښت له افغانستان سره د مرستو درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د خار جوړونې وزارت وایي تر دې وروسته به ټولې ودانۍ په معیاري ډول او لوړ کیفیت جوړیږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د کابل د پروري حمله ورسته په دې خار کې وضعیت څه ډول دی، امنیتي تدابیر څه ډول دي، پر خار څه ډول فضا خپره ده، او آیا هغه کوڅې چې پرون په وینو لړل شوې اوس پاکې شوې دي او که څنګه؟ همداسې به زموږ همکار اجمل تورمان چې سارې د کابل خار کتلی دی له کابل سټوډیو څخه راسره په تماس کې دی. تورمان صاحب، سهار په خیر. د کابل وضعیت له پرونۍ پیښې وروسته څه ډول دی؟
بله مراد صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، نن سهار زه چې کوم په هغه لار را تیر شوم، فضا تر پرونه یو آرام وه، خلک خپل دوکانونو ته راغلي ول، خپلو کارونو ته راغلي ول، د پخوا پر شان خپلو کارونو ته ادامه ورکوله. ولې په سیمه کې د عملی په سیمه کې هلته ما ځینې بربري موټرې ولیدلې، بروړونکې موټرې چې سیمیټي موانع پکې بار وي او دا یې خواته وړلې. زما پام چې کوم سیمیټي موانع پرون د دغه عملی له کبله نړېدلې دي، دا موانع به د هغې په ځای باندې ځای په ځای کېدلې. دغه شان تالاشي او امنیتی تدابیر ډیر شدید ول د محمود خان په سیمه کې، او د محمود خان د پلن هغه سړک چې د خار په لور ځي هغه هم د امنیتی کسان لخوا د ترافیک پر مخ باندې تړل شوی وو. نور آرامي و، تاسو ویل چې هغه سړکونه هغه ځایونه چې په وینو لړل شوي ول، پرون تر دغې پیښې وروسته پرون په کابل کې یو باران وشو چې تر ډیره دغه سیمې پاکوالی او دې برخه کې مرسته وکړه. په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټولنیزو رسنیو کې د دغې پیښې وروسته خلکو ځینې اعلانونه خپاره کړل چې ورشئ په روغتونونو ته او ټپیانو ته وینه ورکړئ. جوپی جوپی خلک پرون هم ورغلل او نن هم داسې پروګرامونه شته دی چې خلک ورځي او روغتونونو ته د ټپیانو لپاره وینه ورکوي. په تلفاتو کې کوم بدلون نه دی راغلی. ما پرونی تلفات چې اعلان شوي ول د کورنیو چارو وزارت لخوا چې دېرش تنه وژل شوي او درې سوه شل تنه ټپیان دي، ول کېدای شي بدلون راشي، ځکه چې کېدای شي د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نو تغییرات کېدای شي چې راشي. دغه شان د کابل د ښار د اوسیدونکو او د مدني فعالانو لخوا نن یوه اعتراضیه غونډه هم په پام کې ده چې وروسته به پیل شي او په راتلونکو خبرونو کې وي انشاءالله چې راپور لتاثر شریک کو.
ډیره زیاته مننه کوو اجمل تورمانو. دوستانو، چې نن سهار وختي کابل ښار له نږدې کتلی دی او هغه سیمې هم تاسو ته په تصویري شکل وړاندې کړې چې پرون پکې خونړۍ حمله شوې وه او سلګونه کسان پکې یا مړه او یا هم ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې اوس په کابل کې فضا ښه ده، امنیت ښه ده او امنیتي تدابیر هم شدید شوي دي، خو په فیسبوک او دغه راز په ټولنیزو شبکو باندې هم ځوانان اوس هم بلل کېږي چې له ټپیانو سره د مینې د وینې مرسته وکړي. او لکه څنګه چې زموږ همکار ویل چې په جوپو جوپو کسان پرون روغتونونو ته تللي او خپلو خلکو ته یا د افغانستان خلکو ته وینه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر بیا په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې په سردار محمد خان روغتون کې وکړله، له وسلوال طالبانو د غچ اخستلو خبرداري ورکړل په سردار محمد داود خان روغتون کې. نو ولسمشر غنی هغه ټپیانو کتل چې په پرونی حمله کې زخمی شوي وو او ویل چې هیڅوک نشي کولی چې د افغانستان خلک سره وویشي. له بل پلوه بیا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ټاکل شوی چې د مې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي، او دغه ویان وی چې اجرایي رئیس له پرونی پیښې وروسته خپل سفر پاکستان ته لغوه کړی دی. د دې ټولو موضوعاتو جزئیات به د فرشته جلال زی په دې رپورټ کې وورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بوزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. شاغلی غنی پرون په کابل کې د حمله د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
او خاینانو پیګې چې څومره موصل سی وی دي، څومره ما د قهرمان اردو باندې وصل دي، موږ دې وسلو اراده نه درو. تاسو مچ پیګې چې د چا د پاره کار کوي، د افغانستان د دښمنانو پیګې چې د چا د لاس علي یا واره سر په ګریوان ویس. فکر وکړه، عقل باندې وسنج.
د رپورټونو په حواله پرون د ادارې محافظت رجال برجسته ادارې تنږدې په 14 کې لشتلجه دیشتنه ووجل او تر 300 شلتنو زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه افغان که به ناحق ضایع نشه منتقام شي. تاسو خیال کوئ چې ملت تقسیموي؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په کابل کې تر دې حمله ورسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایی رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېمه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوې نه وه. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي موږ باید بشپړ لوخ نتایجو ته منتظر شو.
شاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو څلوېشتو ساعتونو کې په کابل کې د 14 پاړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو لامل کړی ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ومر دل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړي چې لو وسلوالو طالبانو به د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. د کابل د نن چاپ رسپانو او خبرونو هم د کابل د پرونی حمله په اړه مقاله او مطالب پاره کړی دي. په دې اړه چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو څه خبره کړی دي ل خپل همکار څخه اورو.
کابل چاپ رسپانو په خپلون نه نیو غنو کې تر ډیره خپل مطالب او سر مقاله په کابل کې پرونی انتحاري حمله ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي رسپانی په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي لبد مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو درې میاشتو راهیسې د خپل او پردیو په خلو تکرارېږي چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر دیر شو تنو وژنه او له 300 د زیاتو کسانو ټپیان کېدلې ژوندې ساري ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي دا چې بریچ چا کړې او موخه یې څه ده ځواب روښانه ده. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دای د هغو پسرلنیو عملیاتو د اعلان عملی ساري ده چې زموږ د امنیتي ادارو ویندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دا چې بریز موږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلې. یو لامل همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند و او زموږ په سلګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړي کړی له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکېل دی. د سر مقاله لیکون کې باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي له تیرې وی لسیزې راهیسې چې د وطن په هر څنډه کې وینه بهېدلې طالب بهولې. هر ځای چې مور بوره شوې طالب بوره کړي. هر چیرې چې ماشوم یتیم شوې پلار یې طالب ویشته. هر ځای چې ښوونځی تړل شوې ماشومان یې طالب ویرولي. هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوې د طالب جیب ته دوه کلدارې زیاتې دي. په دې وطن کې د ټولو بدمرغیو ریښې د طالب خیرنې څڼې دي. د سرخط سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکلي چې پر یوه لسیزه دا د څو کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی. نور که حوصله وي هم ختم دي شي. نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي. نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شي. ایتالیا د یو سلو پنځه اتیا میلیون یورو په ارزښت له افغانستان سره د مرستو درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. دغه لیکونه د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او ایتالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شول. دا چې دغه هوکړه لیکونه په کوم برخو کې دي په اړه قصیب سولمل رپورټ برابر کړی دی.
د هرات د چشت شریف د سړک بیا رغونه، په دغه ولایت کې د کلیوالو لارو جوړول او په فرهنګي چارو کې همکاري له افغانستان سره د ایتالیا د تازه مرستو اساسي برخې جوړوي. دغه مرستو هوکړه لیکونه د سه شنبه په ورځ کابل ته د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنټیلونی له راتلو سره لاسلیک شول. ښاغلی جنټیلونی وویل چې هیواد په افغانستان کې په ځانګړې توګه هرات کې له بنسټیزو اقتصادي پروژو سره مرستو ته ژمن دی. په نظر د هرات د چشت شریف سړک ته بیا رغونې او دغه ولایت د کلیوالو سړکونو د جوړولو تمویل او د غرض د مشهد او هرات ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ له جوړېدو څخه د ایتالیا ملاتړ ډېر مهم دی. د نوموړي په وینا له مرستو پیسو څخه به 2.9 میلیون یورو د چشت شریف سړک په بیا رغونې او 28 میلیون یورو هم د کلیوالو لارو د ملي پروګرام په برخو کې ولګیږي. د دې ترڅنګ د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې د هرات ولایت او د ایران د مشهد ښار ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پر جوړېدو به 15 میلیون یورو وړیا پیسې ولګوي او د همدې پروژې لپاره به افغانستان ته د اوږدمهال لپاره 150 میلیون یورو اضافه پور ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر سره د سه شنبه په ورځ په ګډه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد به د وارسا او بروکسل په غونډو کې هم له افغانستان سره تازه مرستې اعلان کړي.
جمهوری ایتالیا در بازسازی بخش‌های مختلف افغانستان
د وی د ایتالیا جمهوریت د افغانستان په بیا رغونه کې پیاوړی رول لوبولای دی. هیله ده له 2012 میلادي کال څخه وروسته د افغانستان ضرورتونو ته په کتو د بروکسل او وارسا په غونډو کې هم ایتالیا تازه مرستې ولرو. ایتالیا په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې 850 میلیون یورو مرستې کړې دي. دغه هیواد همدارنګه د ایساف په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې پوځي ماموریت ترسره کړی او د همدې ماموریت پر مهال 840 سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. ایتالیا همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت غړی هیواد دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری د افغانستان د خر جوړونې وزارت وایي چې تر دې وروسته به ټولې ودانۍ په معیاري ډول او لوړ کیفیت جوړیږي. د خر جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دغه څرګندونې د ساختماني شرکتونو له ټولنې سره د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. له بلې خوا بیا د ساختماني شرکتونو د ټولنې مسؤولانو ژمنه وکړه چې د خپلو پروژو په عملي کولو کې به ټول نړیوال معیارونه په نظر کې نیسي او د لوړ کیفیت لرونکو مواد به استعمالوي. سباون کاکړ په رپورټ برابر کړی.
د دې وروسته به ټول ساختماني شرکتونه د ودانیو په جوړولو کې د لوړ کیفیت لرونکو وطني موادو څخه کار اخلي او په نړیوالو معیارونو به ودانۍ جوړوي. د ښار جوړونې وزیر د همدې موضوع په اړه د سه شنبه په ورځ د ساختماني شرکتونو له ټولنې سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې ټول ساختماني شرکتونه د وړتیا پر اساس درجه بندي کړي دي. دوی وایي موږ له ساختماني شرکتونو څخه ملاتړ کوو چې د خصوصي سکتور او ښار جوړونې وزارت په ساختماني چارو کې اساسي ونډه لري او دا توپیر هم باید وشي چې هغه شرکتونه چې ښه کیفیت او د مدیریت توان لري هغه وپیژنو او کار اهلي کار ته وسپارو. شغلی نادری زیاته کړه چې د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره ټول ساختماني شرکتونه کولای شي چې په معیاري ډول د ودانیو په جوړولو سره د کابل ښار په پراخولو کې ونډه واخلي. مخکې تر دې د ساختماني چارو کتونکو په کابل او ولایتونو کې پر موجوده ودانیو د کیفیت له امله انتقادونه کول، او دا هغه وخت معلومه شوه چې د تیر کال په زورولي زلزله کې اکثرو لوړپوړو ودانیو درزونه وکړل. لبلی خوا د ساختمان شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وای چې دا ټولنه د ښار جوړونې وزارت سره همکار پاتې شوی او په نړیوالو اصولو برابرې ساختماني پروژې عملي کوي. دی وای دغه تفاهم لیک موږ یو اقدام بولو، او موږ د ښار جوړونې وزارت او وزیر ته ډاډ ورکوو چې زموږ د شرکت غړي ښه همکاران دي چې د ښار جوړونې وزارت ساختماني پروژې د سټنډرډ له مخې مختړو
موی پروژه را پیش میبریم.
لدی وړاندې حکومت داسې پلان جوړ کړی و چې بې کیفیته او غیر قانوني لوړ پړي ودانۍ ونړوي، خو کله چې د کابل په منډوي کې دا پروګرام پیل شو د خلګو لجدي خبرګون سره مخ شو او پټه په ودرید. د ساختماني شرکتونو ټولنه په ساختماني چارو کې د ټیټ کیفیت لرونکو موادو کارول د ساختماني پروژو نه څارنه او په دې برخه کې د حکومت بې پروايي له لوی ستونزې یادوي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په ننګرهار کې صنعتکاران وایي پروان کال کې پر دوی مالیه دوه برابره لوړ شوې چې د دې ستونزې له امله ځینې شرکتونه دې ته اړ شوي چې د خپلو فابریکو دروازې وتړي. دا چې پر تولیدي شرکتونو د مالیه لوړېدو له امله نور څه ستونزې راوړل شوې دي، په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواري ریپورت برابر کړی.
په ننګرهار کې د تولیدي فابریکو مسولین وایي د دې پر ځای چې افغان دولت پانګوالو ته اسانتیاوي رامنځته کړي پر دوی مالیه لوړه کړې، او دا کار به د تولیدي فابریکو پر فعالیت منفي اغیز وکړي. په ننګرهار کې د شمشاد دستګیر تولیدي شرکت مشر غلام دستګیر وایي دوی پخوا حکومت ته 2% مالیه ورکوله چې اوس دا فیصدي 4% ته لوړه شوې ده. نوموړی وایي د مالیې له لوړولو پرته په یو بل نوم نور بیلونه هم ورپسې راځي چې خپله د مستوفیت کارکوونکي هم پرې نه خبرې دي.
یا کوم 2% چې لوړ شوی مخکې 2 ورکړ او اوس هم 3 ورکړې، د 3 باوجود نور راغلې دي. اوس وي تاسو ته کوم د کم دغه نه راغلي په مالیه ورکړې ده، په وخت هم ورکړې وي، موږ په دې نه پوهیږو دا سیستم کار دی او دا کابل نه راغلي.
غلام دستګیر وایي د مالیه لوړول او د اضافي ټیکسونو راتګ د کورنیو تولیداتو پر بازار هم منفي اغیز غورځي. دی وایي د مالیه لوړیدلو سره د تولیدي توکو بیې هم لوړیږي او په بازار کې هغه توکي بیا خه مارکیټ او مینوال لري چې په قاچاقي ډول لګاونډي هوادونو راوړل کیږي او په بازار کې تر ټولو ارزان پلورل کیږي.
په بازار باندې دومره تاثیر کړی کم چې زمونږ غونډي هوادونه دي، هغه مونږ ته مالونه را لیږي، په هغه کم چې په قانوني شکل راځي په ګمرکاتو کې محصول کیږي او بیا راځي، دا غي نه کوي زمونږ ډیرو ګډ سرحد لرو د خپل غونډیانو سره، په هغه لارو کچاکی مال راځي. هغه دومره تاثیر کړی چې هغه زمونږ فروشات به هیڅ په صفر باندې ودرولې دي. د دې وجنه
د ساحل تولیدي شرکت مشر شیرین جان وای د تیر دوو کلونو په جریان کې د دولت د نه پاملرنې له امله په لزګونه شرکتونه غیر فعال شوي، او په خبره یې کچېری د دوی وضعیت همداسې روان وو سی پاتې نور شرکتونه به هم خپل دروازې وتړي.
او امنیتی مشکلات، اقتصادی مشکلات، د برق مشکلات، دا ټول مشکلات په زیدي وسد دین اضافه په افغانستان کې صنعتکار دی او خپل شان ژوند تیري. هغه د حکومت نه بمزان ساتي، دا یو مامور نه بم ساتي، مامور مور باندې سترګره وباسي، بیا په څنګه کې مخالفین هم تنګي، په څنګه کې د دې زیده مافیا کړي، دا غلي چې دي هم تنګي، نو ډیر مشکلات سره مخ دي. امکان لري چې دا کم وضعیت د حکومت د خوانه د مالی په سیستم کې روان دي سره ودا شرکتونه ټول د منځلارش.
بلخوا د ننګرهار مصطفی محمد عالم سغزه د امنی چې مالیه دوه برابر شوی، خو نو موړی وای د مرکز تصمیم دی او دوی مجبور دي چې عملی بڼه ورکړي.
دا انتفاعي مالیه چې زمنګ پروسه کال 2% سکاله د جهاد مالی د وزارت په وړاندې زو همدارنګ د جمهور رئیس د توشی پر اساس باندې، د قانون پر اساس باندې، یعنی د انتفاعي مالیه زمنګ 3% ته لوړه شوې ده، چې البته دا د مرکز لزوم دي، دا د خپل د مالی د وزارت لزوم دي چې په انتفاعي مالیه کې زمنګ تقریبا یعنی 2% لوړواله راغله، چې دا هم د ضرورت پر اساس باندې شوې.
د اقتصاد پوهانو په خبره پر تولیدي شرکتونو د مالی لوړیدل د کورنۍ تولیداتو د بیو په لوړوالي مستقیما اغیز لري، او همدا لامل دی چې خلک د کورنۍ تولیداتو پر ځای هغه توکي رانیسي چې په قاچاقي ډول هیواد راوړل شوی، ځکه د هغوی نرخونه تر نورو ټیټ دي. دوی وایي کچېری پر تولیدي شرکتونو مالیه کمه او پر وارداتي توکو مالیه زیاته شي، نو کورنۍ تولیدات به په مناسبه بیه د بازار نرخ خپل کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری لستی می بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبرېږي. خو تر هغې مخکې له ناجي صاپۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد سرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی وه او سبا به د حملې په اړه د څېړنو پایلې اعلان شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشوالی ثابتوي. د ناتو او روسیې ګډه شورا چې نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت پکې خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما په دې شپږ ورځني سفر کې برتانیې او جرمني ته هم ځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. په سوریه کې د بشري حقونو د سارنې یو ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکی کسان وژل شوي دي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې په هغو 200 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له امله لا درکه شوي دي. او د امریکا ټلویزیونی شبکې ویلي د جمهوري ریاست لپاره کاندیدو جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د نیویارک مقدماتي انتخابات ګټلې دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
ډیر افتان کې سات مخوږي زه از وینا زه وینا مخوږي ډیر افتان کې ما ته شلو ته ډیر خراسي
د یو داسې نارو خبرې مو اوریدلې چې په روغتون کې بستر وو او د پیوازانو له شور ماشور نه شکایت کوه. نن په همدې اکلغه کې ګو له ازادي رادیو سره اوسئ. د کابل په ځینو شفخانو کې بستر مریضان د پایوازانو شور ماشور پوزي دروستلي و یو اکثره کسان په ساتونو ساتونو ناست وي. لا دمه تر دې دمه ټولې کیسې په لوړ غږ داسې کوي چې د خواوشه بستر ناروغانو پر سر درد کړي. تر ټولو نامناسب کار خو بیا لا دا دی چې ماشومان هم له ځان سره روغتون ته بیایي. له یوې خوا د هغو د شوخۍ له وجې مریضان په تکلیف کیږي، له بله پلوه کوچنیان هم چې ژر په ناروغیو اخته کیږي ساري مرض له ځان سره کور ته انتقالوي. کله چې موږ په کابل کې د ابن سینا صدری روغتون ته ورغلو هلته له داسې ناروغانو سره مخ شو چې نفس یې د اکسیجن په مرسته اخیسته. لیلو ما چې د روغتون سپین کمیس اغوستی وه شونډې وچې او رنګ یې زیړ ښکارېده. کړکۍ ته مخامخ په چپرکټ کې ناسته وه. ویل یې کله خو د پایوازانو د غالمغال له وجې سر ورباندې تاو شي.
دلته چې ته راغلې کنه بستر یې پایوازان د څو نفرې دي سره؟
یو مې د ماما سره، یو مې شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کښېني.
راځي څرخ کښېني ځي بېته.
دلته داسې مریضان شته چې پایوازان یې ډېر راسي، بیا ډېرې خبرې کوي.
شتهره مسپره کوي.
څه رقم دي؟
راځي کښېني.
هغه کې دا خبرې په تا څومره بدې لګېږي؟
سړی نفس په تنګي، سړی داسې شور په سړی بد لګېږي، سړی حوصله په تنګ کېږي.
بیا د حالت څه رقم سي چې په تنګ سي؟
سر مرا بانه گرسی، زمنام، چرا من بتنگی؟
په همدې اتاق کې چې د پایوازانو تګ راتګ ډېر و، یو اتیا کلنه ماګل په داسې حال بستر و چې د خبرو کولو توان یې نه درلوده. اکسیجن ورباندې چلانه و او دې یوازې الله الله ویل. د د همدې روغتون بل اتاق ته هم ورغلو. هلته بیا ځینې مریضان د دې طرفدار و چې ډېر پایوازان ورته راشي او دوی سره کیسې وکړي، ځکه په شفاخانه کې پتنګ و.
زما نوم حاجي میرخان دی.
تکلیف دې څه ده؟
تکلیف فشار جګ سوی.
فشار دې جګ سوی؟ څومره وخت کېږي دلته بستر یې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا، دا هلته دا پایوازان چې راځي خپل منځو کې کیسې کوي، خان دې غږېږي، څومره ترې پتنګ یې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان اووه کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خیښان دي او دوستان دي او څوک ورور ده وراره ده، تر وایې داسې خلک دي کنه خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې کله څلور.
کله درې کله څلور؟ سات دي ورسره تېرې بیا؟ دا څوک یې چې درته راځي؟
زحمت نه کوي، یو مې زوی ده، دوه درې وریرونه دي او نور کوم یو خیښ مې چې اکم مې چا زیات وي، ما لږ زیات وي.
ته بیا نه ورته وایې چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه، خو یو یو شی ده، خبر دولس بجو شپې ته رسېږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي، شکر.
خب بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم کور ته خود راځي، اوس دلته یې ګرځي، دلته راځي.
هلته راځي؟ ته خپله هم راغواړې چې راځي؟
نه، زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
خپله راځي.
نوم دې راته وایه؟
خورما شکر یم، فشار مې پورته ده، همه مشکل دیدم.
پایوازان دي څو نفره دي ترورې؟
یو.
څوک دغه؟
همه زوی دی.
هلته نور خپلوان راځي پوښتنې ته؟ څوک راځي؟
ګر لورانه خپل یونه عمل مرزایګونه مې د ټول روسي چې څوک روسي واسلې دي.
په یو ور څو نفره راځي؟
دوه درې څلور. کیسه څه کې پکتنه اسکا کوز تی چی؟
بیا دا نور مریضان سره بستر دي، دوی نه وایي دا غک په مونږ باندې بد لګي.
نه، او ته هم روسي د سالي پکتنه ته کو غاګي مرکای مې ته ډېر روسي سره خینه مزایل لري دی.
ښه، له تا نه دوی ته ډېر راځي؟
او دوی ته ډېر روسي.
څو نفره ورته راځي؟
درې روسي، څلور روسي، پنځه روسي.
بیا کیسه کې؟
کیسه کې بیا غاګي مرکاکو.
به تا ډاکټران نه ورته وایي چې درته خبرې مه کوي؟
ډاکټران چېرې شر کو ورته چې ډاکټران نه وي نو دی نه راځي، وخت ورته معلوم وي.
ته خپله څومره پتنګ کېږي چې دلته یو څوک راسي قصې درته وکړه؟
ډېره پتنګ کېږم، سر مې خوږېږي، زه ځوی نه زه ځوی نه مې خوږېږي، ډېره پتنګ کېږم. ته شلو ته دېرش خو راسي.
د روغتون انګړ ته وتلو، د ویلې په څلورو خواوو کې څوکۍ ایښې وې. پاره خوا کې له ناستو کسانو سره ماشومان تر سترګو کېدل. د ځینو په لاسونو کې خوراکي توکي هم وو. له یو ماشوم څخه بسکټ په ځمکه ولوېده، بیرته یې پورته کړ او خولې ته یې کړ. سره له دې چې په خوا کې ناستې چادري کړې مېرمنې د چادري د جالې له سوریو څخه ورته کتل. له هغې مو وپوښتل چې ولې ماشوم روغتون ته راوستلی.
قندیګل،
قندیګل، دلته د څه لپاره راغلی ته؟
د دې لپاره راغلی بلاده واخلم چې دا معایناتونه مې راوړي. معاینه کې ما
دا ماشوم مرید څنګ ته ناست دی؟ دا څوک ده؟
دا مې لمسی ده.
دا دې ولې شفخانی ته راوستلی؟
دا وې ژړل، خپله راغلم، زه پیوانده راغلم، خو پوه نه شم. ما سره داسې پایواز غونډه راځي.
د انګړ په بل لوري کې دوه نارینه داسې ښکارېدل لکه اوږدې لارې چې وهلې وي. هغوی هم له یو ماشوم سره ناست وو. ورغلم او سره وغږېدم، ورته غوږ شئ،
مریض د پاره مهم کس په کار ده چې مریض ته ضرورت وي.
دا ماشوم
دا زوی ده.
نو دا ماشوم تاسو ولې شفخانې ته راولئ؟
دا درې څلور ورځې دا په لوګر کې و، بیا لږه چې نظام سره دلته راوستئ دا بیرته ځي، بیرته دلته نه پاتې کیږي. نوم دې څه ده بچه؟
سپی الله.
نوم دې څه؟
سپی الله.
سپی الله،
دلته شفخانې ته د څه لپاره راغلې؟
مور مې ستر ده.
تنه او کور کې داسې مې راوستل ځان سره چې کېدای شي نن عملیات شي، ځان سره بوزه دي.
خپل خپلوان دوستان څوک نه لري چې دا ماشوم وساتي؟
ستا بس تنه ده وړکی ده.
دا ماشوم ما ته چې زه ګورم همدا اوس رواني لحاظ نه ډېر مړاوي خفه ښکاري که نه؟
بلې بلې بلې.
نو په دې لحاظ هم د ماشوم
دا نور زیات محیطي تاثیر لري ده. دا نور هم تاثیر پرې کوي، ځکه دی نور هم خفه کېږي چې د مور خپل حالت وګوري چې دا د ما مور څومره تکلیف کې واقعیت لري ده. مګم دا نورم ذلیله کی د دې راوستل هیڅ فائدہ نه لري.
او شاید کومه ساري ناروغي مونږ نشته.
شاید دلته خو رقم رقم میکروبونه دي. دا خو یو ټول انسانان خو یو شکل نه دي. مثال جوړ راځي نه جوړ ځي.
د کابل اوسیدونکو حمیدې چې مور بستر ده او ترلاسو کسانو هم دغه پښتنې ته راځي وای دا کار مناسب نه دی، خو څه وکړي، دوستان دي راځي.
یاره دوم راځي څه دروغ وایم، دریم راځي، یعنی د څه وخت راغلی چې لس کسان راغلي.
هلته چې راشي دا لس کسان بیا قصې هم کوي حتمن.
والله د ښځه خو اول زه خپله هم ښځه یم، قصې خوشته دلته قصې خاني ډېره بده خبره ده، باید نزاکت مراعت شي.
تا چې لیدلي څومره دوی قصې کوي؟
قصې ډېرې دي.
په مریضانو بیا څومره بدې لګېږي د قصې؟
واقعا بیخي ده، بې نزاکتي ده.
اول تا ویلي چې مور ته دې تر لسو کسانو مراځي که نه؟
واقعا لس کسم وي، اتمي اومي شپږي دومي.
امید چې خپله هم ماشوم دی په روغتون کې درې څلور نور ماشومان ورچاپیر وو. وایي ترورې روغتون ته راتلله، دوی هم سره راغلل.
دلتا زما خاله میرا وډای ده ترور می
مریضه ده
تا مریضه ده
او څو مشمان دي تاسو راستلی
درې څلور ده
درې څلور
ترور چې دلتا راغله هغه مشمار ور پسې چړاو کچ ترور چیرته سي بیا هغه راغله نور سره
ټول کور راغلی یا
نه نه ټول کور مون نام خدا پنځو شپته کاسیو
او دلتا پنځه شپه کا سره غلی
او یا ورور ده او دوه د کاکا زامن مې ده او پلار مې ده او ترور مې ده
د ابن سینا د صدری برخې رئیس ډاکټر سید ولی سمیم هم لوغ کورنۍ څخه چې روغتون ته په ډلې زتو ګرځي بیا مشمون هم لزان سره راولي شکایت کوي وایي په دې کار سره هم د روغتون کارکونکو ته غنښتونې پیښې کړي او هم د خپل رقم ستوري ناروغي لزان سره لیکدوي
او هم د فکر کوي چې شبهانه یو پاک زده خوشبهانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادی میکروبونو او د ساحید میکروبونو د کورون د میکروبونو ډیر زیات مقاوم دي ځکه چې هغه میکروبونه چې د وایرو سره هغه اختوی مقاوم کیږي پایوازان د مریضانو چې صحتمن راغلي وي شپخانې ته او د شپخانې نه مقاوم میکروب د ځان سره وي سي کورنۍ کې به داغه په عادي دواینو کې چې مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقیقو نه زیات وخت تیر نه کی مریض ته چې کله پایواز راشي نو د مریض سره کینی او بندار کوي قصه کوي خاندي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه خبرې خو مکوه مکوه چې لاس یا پخام پورته نه کی د دې سره قلبي امراض تشدیدیږي نو همیشه موږ کله مریض بستر وو د بستر په سر ورته لیکو چې حرکت بنه کوي او خوځېږي بنه 15 شپه کسان مریض تر راشي په نور ټول مریضان باندې بد تاثیر او بد اغیزه کوي نو موږ جدي غوښتنه وطنوال نه داده چې خپل دار تک مریضانو ته محدود کی او کراځي د شبخانه اصول باید جدي په نظر کې ونیسي
ډاکټر سمیم وایي د پایوازانو یو بل نامناسب کار بیا دادی چې به وخت د خپل ناروغ پښتنه ترځي بیا په زور او تقونه تننوزی ان تر دې چې په دروازه کې ناست پیره در وهي
زمو خلک راځي او په دروازه باندې ټیل اچولې په دروازه باندې یو زور وي او جنجال وي او د پیره دارانو سره زمو سره هغه ته اویرنس ورکو په هغه ورکو چې دا وخت علاج دی وخت مریض ګرځي ډاکټر صاحبان مریضانو باندې ګرځي تاسو خپل وخت انتظار کوئ متاسفانه زمو خلک خو سرزوري دي افغانان په تصادم باندې تشکل کله
درنو اردوونکو تاسو په روختون کې د بستر ناروغانو خبرې واوریدلې دوی ویل چې د پایوازانو لیک سوې سرونه په درد دي نو لازم ده او خایي چې کله روختون ته ځو د دوی مشکل په پام کې ونیسو یو خپل ډیر وخت له بستر کا سر پاتې نشو او بل ماشمان تر خپل واسه روختون ته لزان سر عملګری نکړو ځکه د لویانو په پرتله دوی ډیر ژر په ساري ناروغي اخته کېدلی شي نو بستر کسانو ته ماشومان مورولې او خپل هم د دومره وخت لپاره ورځي چې ضروري وي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میم بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
خواگو اوریدون کو سلام زیادینو خلق وای چه تا هر چه چابروسانو خراب کریدی زکه چه زیادینو رئیسانو تا صحیح حال و معلومات نرسوی او تلور تا وای چه زیادینو هر چه سام دی زکه چه کمکار تا کوی آغا نزی خرابه دلائی زیادینو صاحب ټول خلق مو صفاتونه کوي زیادینو ټول ملت لاس په دعا درته ولاړ دی او همدا وایي چې خدای مو دل سره نه کموي صاحب ډیر زیات کار مو وکه زیادینو لته مخ کې ایواد د نابودۍ د کندې په غاړه ولاړ وو
او اوس نام خدا زیاتینو په سیما کې جوړا نشته. زیاتینو صاحب، که یو ځل مو شل کلان او دیرش کلان پلانونه عملي شي، زیاتینو بیا به یې دنیا وګوري چې زیاتینو موږ چیرته تللي یو.
زیاتینو په همدې خبرو یې صاحبان د ناکامۍ د کندې په غاړه درولي دي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
السلام علیکم، اوس واوری څو ګډ وډ خبرونه.
لن خبرونه دغه دي:
تیره ورځم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو.
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي.
او وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوځ ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي. د خبرونو توصیل:
بې خبره آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی، دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې کابل سیند له اوبو ډک شو. د ویان د څلورم معاون دوهم معاون زیاته کړه چې له همدې امله به حکومت ښه ډېر نیالګي کېدي. هغه وایي ارمان چې د کابل سیند اوبه راپټم کېدلی، نو ولاکه یې څاڅکی هم راڅخه تللی وای. خو د اوبو د چارو ماهرین بیا وایي چې د حکومت د ویان د څلورم معاون دوهم معاون نوی له بهره راغلی او دا لا ورته نه ده معلومه چې د کابل سیند اوبه همدا څو ورځې وي او میاشت وروسته د چنګوښو خوارانو د غسل کولو لپاره هم اوبه نه وي پکې.
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول، خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړي نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخې کړې دي چې راویستل یې ډیر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولونکې اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولونکې په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکې ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي، بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېره سادګانه به د ریاست خیال پلونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي، نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي، ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته اسوي. خبرونه خلاص په خلاص.
والے
زکچے
ولې د تورې ښیښو والا موټر ګړندی او خطا روان وي؟
ځکه چې غوایې تښتېدلې وي، هغه رانیسي.
ولې ورځ په ورځ مشاورین زیاتېږي؟
ځکه چې ورځ په ورځ د کار او فعالیت ساحې کمیږي.
ولې اپوزیسیونونه غلي ناست دي؟
ځکه چې د سولې خبرې روانې دي، ګوري چې کومه خوا درنیږي.
ولې ځینو له ځانه د حمام لنګونه جوړ کړي دي؟
ځکه چې بل څه ته کار نه ورکوي.
زیادینو پوډاریان هم عجب خلک دي، چې چیرته پوډر ور ورسیږي زیادینو هماغه وطن او کور شي. لکه داسې
خزه ژر کوه چې ناوخته کیږي.
مه ورخطا کیږه، نه ناوخته کیږي.
ګوره اوس دل برای به په تمه ناست وي، او دواړه سترګې به یې دروازې ته نیولې وي چې موږ وویني.
ښه، تو درېږه چې یو جوړ پاکې جامې خو یې ورته کیږدم. د خدای شکر دی چې دلبر زوی مې ښه شو.
او ښه شو، ګوندې د ما لاس هم پرې سپک شي، یو کاروبار به ورته پیدا کړم.
او شکر دی چې جوړ شي، هر کار کولی سي.
مورې دغه دی جامې مې ورته تیارې کړې.
ښه لورې، خیر اوسې.
نو ځی شي ورشو، په تمه به وي.
پلاره
څه وایې؟
چې بیا په لاره کې د غاړې ګلان واخلې، للا ته مې په غاړه کې وراچوم.
څه لهجه خو نه ده راغلی چې ګلان یې په غاړه کې وراچي؟
نه دی وی راغلی، شکر له غاټ خطره راووت.
زه ورته وایې اخله، اواز به یې په زړه کې ورته.
سمه ده، ورته وابه اخلم.
وانجلی هغه واسکټ دل یادونه وزي.
دغه دی راخیستی مې دی.
هغه تر دې راخیستی دی؟
او
هغه تر څه کوی؟
پیشین دوی د پوډر بوی به ترې ځي.
نو چې پریږي دي، نو بیا بوی ولې ترې ځي؟
د تا ډېرې زده دي، په هر کار کې به د کار وي، دغومره مغزه مې نه دي پاتې.
سمه ده، در ځوی چې ځو.
وی شکر دی چې زوی مې خدای ښه که. څنګه یې زویه؟
ښه یم مورې، ایله اوس راغلی؟
نه یې درته راپرېښودو.
لالا اوس څنګه یې؟
ښه یم خورې، څو روپۍ دې راته راوړې دي؟
بیا یې دې رخصت کړی یې؟
زویه ژر ژر دې دغه پاکې جامې واغونده چې له خیره سره لاړ شو.
چېرته پلاره؟
کور ته.
کور ته نه ځم، همدلته خوشحاله یم. ډېر ښه خلک دي، او شعر رسیږي نو جامې مې.
زویه وای ښه سوه یې.
نه نه مورې، د چا پلار مې هم له دې ځایه نه شي ښورولی. پرېږده چې نور هم قشم، هسې مو پرتې شروع کړې دي په خدای.
دا ته لیونه یې که پسد، څنګه نه ځې؟
مورې ته دې دغه ګرانېږدې که؟
اها دغه دی، څه وایې؟
مورې چې درسره لاړ شم، بیا مې هلته پوټرو ته پرېږدی.
نه ولې به دې پرېږدو، دا ته څه وایې؟
دلته خو یې ښه ځاد هغه په تبه راکوي، نو ځکه درسره نه ځم.
دا څه وایې؟ دا روغتون ده که ساقي خانه؟
چېرې مه وهه، له هر ځایه دلته ډېر مواد پیدا کېږي. پاسې نارنجې پیسې راورسوئ، پیسې.
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو زیاتینو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، زیاتینو مسکا ستانکزی، ستاره امینی، او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 44، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او زیاتینو جلال آباد 4.
دشنو خالونو راو گدر لٹشو هم پکابل هم پی خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخا پیرو ده وطن غلوچ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا زوانا وبینو لمبے دل ستا گل خٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن اور شاہ ستا تو وجو دور نا اپ دشمن اور شاہ سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لالین سنا لوی په بارو دو کیسل دتر تا مینه دو وفارن غنا توی په بارو دو کیسل هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن وطنا افغان وطنا خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستادو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستادو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا